په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوردونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او یونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټ کې په شمالي وزیرستان کې د یو کس د وژنې خلاف د پی ټی ایم پرلت نن په څلورمه ورځ هم روان دی. پاکستان جمهوری تحریک نن د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت خلاف احتجاجي جلسه کوي او په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په خبرو بوخت. د افغان حکومت د وفد یو غړی وایي په خبرو کې کړکیچ نشته. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د یو کس د وژنې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت نن په څلورمه ورځ هم روان دی. پرلتوال وایي چې د نومبر په شپږویشتمه نیټه امنیتي ځواکونو عبدالقدوس په ډزو وژلې. د دوی په وینا پولیسي مقدمه نه درجوي. دوی غوښتنه کوي چې په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف د مقدمه درج کړل شي او د ونیول شو سزاګانې دي ورکړل شي. پولیس وایي د وژل شوي ځوان خپلوان د مقدمې درجولو لپاره نه دي ورغلي، خو د دوی په وینا د ناسرګندو کسانو خلاف یې مقدمه درج کړې. د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي بیا پرون مشال لري او ته ویلي چې پوز په بیګونا خلکو ډزې نه کوي. پاکستان جمهوری تحریک نن د پنجاب په ملتان ښار کې د حکومت ضد احتجاجي جلسه کوي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 9 په ملتان کې د شریکو ګوندونو له مشرانو سره له غونډې وروسته وویل په ټول ملک کې به د ولسي غونډو لړۍ روانه وي. د ملتان انتظامیه د جلسې مخنیوي لپاره د جلسې ځای ته تلونکي لارې په کنټرول کې اخیستې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوری تحریک د ملتان په قاسم باغ کې د جلسې اعلان کړی، خو ځایي انتظامیه د جلسې اجازت نه دی ورکړی. یا تحریک د نومبر په 2 په پېښور کې هم د حکومت له اجازه بغیر جلسه کړې وه. په پاکستان جمهوری تحریک کې شریک د اپوزیشن ګوندونه وایي د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت په درغلیو راغلی او دوی یې نسکورول غواړي. حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونه یوازې د خپلو درغلیو پټولو لپاره رایوځای شوي دي. پولیس وایي په پاکستان کې په 2 ټرافیکي حادثو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او په لسګونو جوبل شوي. یو پولیس چارواکي منظور حسین نن وویل چې سهار وختي د پنجاب په نارنګ منډي سیمه کې یو بس او فلاین کوچ جنګېدلې چې پکې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي. د نوموړي په وینا په پیښه کې خواوشا 40 تنه جوبل شوي هم دي. په سمدستي ډول د پیښې علت نه دی معلوم شوی. بل خوا تېره شپه د سند صوبې په سکر کې د خښتو ډاک ټراک او سورلیو د یو ګاډي د ټکر په نتیجه کې 11 کسان مړه شوي. یو پولیس چارواکي اکرم چانډي وویل داسې کاری چې پیښه د تیز رفتارۍ له وجې شوې ده. د رسمي شمیرو تر مخه په پاکستان کې زیاتره خراب سړکونه، د ګاډیو سم مرمت او په حفاظتي قوانینو عمل نه کول د ټرافیکي حادثو سبب ګرځي چې پکې هر کال په زرګونو خلک مړه کیږي. په خیبر پښتونخوا کې لنن څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شو. د پولیو مخنیوي صوبایي اداره وایي چې په خیبر قبایلي ضلع او پېښور کې به دا کمپاین 2 او د صوبې په نورو 2 ضلعو کې به 5 دوام لري. د یاد ادارې د مشر عبدالباسط په وینا په دې کمپاین کې به 28,000 ټیمونه برخه اخلي او تر 15 کم عمره 40,000 ماشومانو ته به د ګوزان یا پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر اوسه په مجموعي توګه 1,000 ماشومان ګوزان وهلي. په دوی کې 2 د خیبر پښتونخوا دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره پروانو خبرو کې د افغان حکومت مرکچی پلاوی یوې غړې فوزیا کوفي ویلي په خبرو اترو کې کړکیچ نشته. نوموړي پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دا خبرې اترې اوس بل پړاو ته تللې. دا له هغې وروسته ده چې د سولې د خبرو راتلونکي په اړه پرون د افغان حکومت وفد او طالب استازو متضاد بیانونه ورکړل. طالب استازو ویل چې د دواړو ډلو د کړنلارې د مقدمې په ګډون 21 مادو باندې هوکړه شوې ده، خو افغان حکومت ویل چې له مقدمې بغیر په 21 مادو یوازې په اصولو کې فیصله شوې. په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې د روان کال د ستمبر په 12 د قطر سرخار دوحه کې شروع شوي، خو لای هم اصلي مذاکرات نه دي پیل شوي. او بل خبر دا چې د فلسطین چارواکو او عرب لیگ هیله ښودلې چې د امریکا نوی حکومت به د خپلواک فلسطین ریاست جوړېدو پر لور مثبت رول ولوبوي. دا څرګندونې د فلسطین ولسمشر محمود عباس او د عرب لیگ مشر احمد عبدالغیس پرون د مصر په سرخار کایره کې د لیدو کتو پر مهال کړې دي. د مشرانو په امریکا کې د ولسمشریزو انتخاباتو وروسته د فلسطین او اسرائیل د شخړې په اړه بحث کړی. چارواکي وایي چې د اردن بادشاه عبدالله هم له محمود عباس سره لیده کاته کړي او هیله یې ښودلې چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن به په دې اړه د امن خبرې بیا پیل کړې چې فلسطین او اسرائیل د دوه جدا جدا ریاستونه وي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا له لسیزو راهیسې پالیسي بدله کړه او د دې نړیوالې فارمولې له ملاتړه یې انکار وکړ چې ګنې د دې مسلې حل دا دی چې فلسطین او اسرائیل د دوه جدا جدا ریاستونو په حیثیت یو بل سره ووسي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل سرزو رپورټونو ته په شمالي وزیرستان کې د وزوان تر وژنې وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ پرلت په سیمه کې نن په څلورم ورځ هم روان دی. پرلتوال تور پورې کوي چې عبدالقدوس د پاکستان امنیتي ځواکونو د نومبر پر 26 وژلی و. د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د نومبر پر 9 مشال ریډیو ته ویلي پوځ پر بېګنا خلکو ډزې نه کوي. پولیس وایي د وژل شوي ځوان خپلوان د مقدمې درجولو لپاره دوی ته نه دي ورغلي خو زیاتوي چې د ناصرګند کسانو ضد مقدمه یې درج کړې ده. پرلتوال بیا وایي پولیس ته دوی مقدمه نه درجوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان د تاخیل دیگان سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او ځایي ولس لخوا د یو کس وژل کېدو زیات پرلت نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. پرلتوال تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونو عبدالقدوس نومي ځوان د نومبر پر 26 نیټه په ډزو وژلې. دوی او د وژل شوي ځوان کورنۍ هم یوه غوښتنه لري چې د ځوان په وژنه کې د ککړو سرتیرو ضد د اف آی آر یا مقدمه درج شي، د آئین قانون تر مخه د انصاف ورکړل شي، خو لا یې هم مقدمه نه درج کیږي. پرلتوالو د عبدالقدوس نومي ځوان جسد پر سړک کې ښیو او احتجاج یې پیل کړی و چې درې ورځې پس یعنی پرون یې خاورې ته وسپارلو او پرلت یې دوام لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال سیدان وردا وړوای
او دا درناوی تر اخیری پیری جاری وی چې سه پیری عبدالقدوس ته انصاف نه وی ملاو او د قاتل خلاف اف آی آر نه وی درج شوه. ایمیز دای وا واحده مطالبه دو چې اف آی آر دا درج شي او دا ایمیز وا جایزه دا مطالبه دو ایوا آئینی مطالبه دو او دا غا د حکومت فرض دی چې دا وی د قاتل خلاف اف آی آر درج کوي.
په میرام شاه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوختل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د عبدالقدوس نومي ځوان د وژل کېدو ضد د نامعلومو کسانو خلاف یوه مقدمه درج کړې او دوی که د چا په ضد مقدمه درج کول غواړي نو د دې لپاره د مدعي ضرورت وي، نو د ځوان کورنۍ به په خپله دغه مقدمه درج کوي او دې لپاره به درخواست ورکوي چې لا دوی ته نه دي ورغلي. خو پرلتوال تور پورې کوي چې د دوی مقدمه نه درج کوي، نو د ډاکخانه په واسطه هم د مقدمه لپاره درخواست لګلې او هم د عدالت د لارې با انصاف غواړي. شمالي وزیرستان کې حکومتي او فوزي چارواکو سره موحسه وکړه چې په یاد موضوع ورسره خبرې وکړو خو پکې بریالي نشو. البته یو لوړ پوړی امنیتي افسر د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونه پر عامو خلکو ډزې نه کوي او بدم نه کې ککړو زیت کاروایی کړي. نو ما وړي ویلی ول چې دوی د پیښې پلاټ نه کړي او د پرلتوالو سره د سیمې جرګې مشران هم لګیا دي. د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن دا وړ هم د 13 ورځو نه په یاد پرلت کې ناشته. پښتون ژغورنې غورزنګ د داسې پیښو زیت په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په وار وار احتجاجونه کړي.
عمر وزیر مشال ریډیو بنو. اردن کو پاکستان کی بیان یو بل مهم اپوزیشن گوندونو چې د تحریک جوړ کړی د پاکستان جمهوری غورزنګ په نوم د حکومت خلاف اغوی نن په ملتان کې جلسه اعلان کړی ده، خو حکومت وایي چې دغه جلسې ته به نه پرېږدي. مونږ په 13 پرونو کې هم تاسو ته معلومات درکړل. یو ځل بیا را سره د اسلام آباد نه خپل همکار طاهر خان راغلی دی. طاهر خان بیا مستری مشي او که اوریدونکو ته بیا هم تازه مونږ تاسو ته بیا ځکه درغلو چې دا چون د 1 بجه وخت ورکړو چې دا جلسه به پیلېږي، نو تاسو تازه معلومات څه لرئ د ملتان نه چې دغلته خو یو کشیدګۍ صورت حال دی؟ ګوندونه وایي چې مونږ به کوو جلسه، اپوزیشن او حکومت نه پرېږدي، کنټینرونه دي، لارې تړل شوي دي، او ګوندونه اپوزیشن دا هم وایي چې د دوی مخکښان او یو شمېر غړي حکومت نیولي دي، نو اوس تازه صورت حال څه دی طاهر خان؟
تازه صورتحال خو اولنی خبر دا ده چې د ملتان چې کوم د پولیسو مشر دی هغه اوس یو خپل پولیس ته دا ہدایت کړی دی چې کم کنٹینر اخیودل شوی په سړکونو باندې کم ځای کې د مخالف ډلې جلسه کوي، کاسمباغ په نامه باندې یو سټیډیم دی، نو پاغې کې اوس دا ویل کېږي چې دوی ویلي دي چې ځینې کنټینرو امر کړی دی چې پولیس دا لري کې او مشکل دی د جلوسونو په لار کې نه پیدا کوي. تر اوسه پورې خو نور څه نه دي ویلی شوي، البته وبکتی شي چې آیا په دې باندې عمل کېږي او کنه، ځکه چې د دې نه وړاندې اپوزیشن ډلو د دغې پابندو باوجود دا خبره کړې وه چې دوی به جلسه هم په قاسمباغ کې کوي. قاسمباغ ته ټولې لارې تړلې شوې وي او تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، جلوسونه چې هغه د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د دوی یو مدرسه ده قاسم العلوم، د هغې نه به دې روانېږي. د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کور نه به هم یو جلوس روانېږي. هلته آصف بټو د آصف زرداری او د بینظیر بټو کشف د لورو چې هغه نن په سیاست کې په رسمي توګه داخليږي، هغه به د هغه ځای نه جلوس روانېږي. دغرنګه مریم نواز د مسلم لیگ نائب صدر هغه د لاهور نه روانه شوې ده په سړک باندې، هغه هم ملتان ته به رسیږي. نو تر اوسه پورې هغه جلوسونو چې کوم اعلان شوی وو هغه د هغه ځای نه نه روان شوی. البته داسې معلومات د ملتان نه مونږ ترلاسه کړي دي چې د پیپلز پارټي کارکنان د یوسف داګیرانی کور ته روان دي چې د هغه ځای نه بیا جلوس وباسي. قاسم العلوم چې جمعیت العلماء اسلام یو مدرسه ده، مولانا فضل الرحمان هلته موجود دی، داسې اجتماع شته چې د ماسپښین لمونځ وروسته شاوخوا نیمه ګنټه وروسته به کیدی شي لمونځ وخت وي، د هغې نه به وروسته روانېږي. نو بهرحال اپوزیشن ډلې د جلسې اعلان کړی چې دوی به جلسه هم په دغه میدان کې کوي، او که دغه میدان کې ورته اجازه نه ورکول کېږي نو بیا فضل الرحمان دا اعلان کړو مولانا چې هر ځای کې دی کولی شي دی هلته خپله جلسه وکړي. نو بهرحال دا وخت یو کشیدګي یو ټینشن موجود دی، او لیکن تر اوسه پورې جلسه شروع شوې نه ده، او دا ما تازه خبر درکړه چې د پولیسو مشر ویلي دي چې کوم رکاوټونه دي هغه دې لری کړی شي، او د پی ډی ایم مشرانو ته دې د جلوسونو لپاره لارې آزاد شي.
صحیح شو، ډیره مننه طاهر خان. اوریدونکو، له اسلام آباد زموږ خبریال په ملتان کې دن جلسه کې دن کتاب پوزیشن ګوندونو وایي چې دوی خامخا کوي، خو حکومت کنټینرونه یې خو په لارو کې یو نه غوښتل چې دغه جلسه وشي، خو به کتل شي چې حالت مخ ته څنګه ځي. بیا به تاسو تازه معلومات هم درکو. اوس راځي یو بل موضوع ته. په پاکستان کې په زور د جنکو د مذهب بدلولو د هغوی د بدولو پیښو په اړه د نو شمیرو خپرونکي یوې ادارې ویلي، موندنې ښیي چې ډیری داسې پیښې په پنجاب کې کیږي. د ادارې تر مخه په دې کې د قرباني شوو اکثره جنکو عمرونه له 1400 کلونو کم وي چې په قانوني توګه ماشومان بدل کېدی شي. د ټولنیز عدالت مرکز یا سنټر فار سوشل جسټس نومې د ادارې حکومت ته وړاندیز کړی چې د دې مسلې د حل لپاره داسې سخت قوانین جوړ شي چې پولیس ترې سرغړونه ونه کړی شي او مذهبي اقلیتونه هم خوندیتوب احساس کړي. چارواکي وایي پر یوې قانوني مسودې کار کوي، خو د کورونا وایرس وبا یې چارې ځنډنې کړي دي. د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د 2013 کال راهیسې په دې ملک کې 112 جنکۍ په زور اسلام ته اړول شوی او ودونه ورسره شوی دي. د نومبر 28 په خپاره شوی دې رپورت کې زیاته شوی چې په دوی کې 88 هندوی، 22 عیسایانی، یو سکه او یو کیلاشی جنۍ ده. د دې ادارې مشر پیټر جیکب د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو تر ټولو ډېرې پیښې له پنجاب راپور شوې دي. دیوایزبنگ د لاسته راغلو شمیرو تر مخه 52% پیښې په پنجاب کې شوې. ځینې خلک وایي چې جنکۍ په محبت کې په خپله خوښه مذهب بدلوي او واده کوي، خو دا بې بنیاده دلیل دی ځکه چې اکثره جنکیو د داسې کسانو سره واده کړی چې یا یې عمرونه بیخي ډیر دي او یا هم بل واده لري. بل خبره دا ده چې جنکۍ چې په کومه ورځ وتښتول شي په هماغه ورځې مذهب بدل او نکاح وشي، بیا کورنۍ سره ملاقات ته نه پرېښودل کېږي، دا خپل خوښه داسې وي. بله مهمه خبره د دوی د عمر ده. د 46% جنکیو عمرونه تر 14 کلنۍ کم وي. دا فیصدي به تر دې هم ډېره وي ځکه چې د جبري واده او مسلمانو شوو 34% جنکیو عمرونه نه دي ښودل شوي.
34% ایسا ډیټا ہے جس میں عمر کا ذکر نہیں کیا گیا.
د اگست په میاشت کې په فیصل آباد کې د مایرا اشرف په نامه یوه عیسایي نجلۍ له خپلې خسرګنۍ د خپل مور پلار کور ته وتښتېده. تر دې سمدستي وروسته د هغې کورنۍ په یوه خبري غونډه کې دا وکړه چې نوموړی په 14 کلنۍ کې تښتول شوی وه او اسلام ته تر جبري اړولو وروسته ورسره واده شوی و. د مایرې مسلمانې خسرګنۍ د هغې د ترلاسه کولو لپاره په عدالت کې مقدمه کړې چې لا هم روانه ده. په همدغه میاشت کې د سند له ګوټکي ضلع څخه د سمرن کمار تښتېدو هم د رسنیو پام ځان ته واړاوه. د نوموړي ورور سنی کمار د نومبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپلې خور د تښتېدو کیسه وکړه. ویل کې هغه په خپله خوښه تللې نو ولې میړه د خپل پلار کور ته نه پرېږدي.
درې میاشتې مخکې زموږ یو خپلوان مړ شوی و. زه هلته تللی وم چې کور ته راغلم، خور مې نه وه. پولیسو ته ورغلم خو پولیسو راسره مرسته ونه کړه. له تاڼې یې راوویستم. بیا راته یو ځایي ملا فون وکړ چې ستا خور دلته ده او غواړي مسلمانه شي. پولیس هم له دوی سره ملګري ول. زموږ فریاد ته چا غوږ ونه نیو. دا درې میاشتې کېږي چې له سمرن احوال نه لرو. پر هغې به فشار وي، ګواښونه به ورته کوي.
سند صوبایي اسمبلۍ په 2016 کال کې د یو بل په منظورولو سره د دې مسلې د حلولو کوشش وکړ، خو اسلام پالو ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړې چې د فشار له امله گورنر دغه بل لاسلیک نه کړ او په دې توګه له قانون جوړېدو پاتې شو. د 2019 کال په نومبر کې یو بل ورته بل صوبایي اسمبلۍ ته وړاندې شو، خو هغه اکثریت رایه ترلاسه نه کړې او ناکامه شو. اوس د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان په پارلمان کې یوه کمیټه جوړه شوې ده. په دې کمیټه کې د حکمران تحریک انصاف غړي لالچند د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم یې خبر کړی او هغه کوښښ کوي چې د جبري ودونو او مذهب بدلولو مسله ختمه شي.
د وزیر اعظم عمران خان دا کوشش دی چې په څه طریقې سره دا زیاتې بند کړل شي. د هغه په لارښوونه په پارلیمان کې یوه کمیټې هم جوړه شوې ده. زموږ په دې کمیټه کې مسلمانان هم دي او د مذهبي اقلیتونو استازي هم د مختلفو ګوندونو خلک دي. مونږ د بشري حقوقو ادارو سره هم ملاقاتونه کړي. په خپل منځ کې مو یوه بله کمیټه جوړه کړې چې په یوې قانوني مسودې کار کوي. دا کمیټې به انشاءالله زر یو قانون جوړ کړي.
هر کال د بیلابیلو هیوادونو د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپرېدونکی راپور ښیي چې د تیر په څیر په 2006 کال کې هم د پاکستان مذهبي اقلیتونو ژوند ښه شوی نه دی. په راپور کې راغلي چې د حکومت لخوا په زور د مذهب بدلولو پر مسله سترګې پټې شوي او د حل لپاره یې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علمزیب مسید وایي حکومت د لیکلې یو کتاب له دوکانونو ټول کړی دی چې په خبره دا کار د پاکستان په آئین کې د بیان د ازادۍ د ورکړل شوي حق ښکاره سرغړونه ده. د خیبر پښتونخوا چارواکو ته نمبر پر 6 د مسید کتاب په قبضه کې اخیسته. دوی دریز دری چې د کتاب خپرونکي اداره له حکومت سره راجستر نه ده. مسید وایي د حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي. تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کی.
دا علمزیب مسجد د کتاب نوم دی میں ملزم نہیں مدعی ہوں. دا کتاب ز ملزم نہ مدعی ام تر سر لکھلان دی پښتو ته هم اوس تازه ژباړل شوی دی. د کتاب پر لومړی پانه د خبرېدو نیټه د 6 اکتوبر میاشتې کې شوی ده چې کتاب کور پرنټینګ پریس چاپ کړی دی. علمزیب مسعود پر 115 پانو مشتمل دی کتاب کې په کراچی کې د ځان د نیونی، د زندان د ورځو شپو، د لادرکه کسانو د ورکیدو د پایل او لاملونو، پر اولسی خلکو د تشدد، د مځکني ماینونو پر ضد د خپلو هلو ځلو، پر امنیتي پوستو له خلکو سره چلند او د پښتون ژغورنې غورځنګ د جوړېدو پر لاملونو لیکل کړي دي. علمزیب مسعود د پښتون ژغورنې غورځنګ له بنسټګرو دی او د 2019 کال د جنوري پر 1 نیټه په کراچی کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلین په غونډه کې تر وینا وروسته پولیسو نیولی و. پر هغه وروسته د ترګري قانون لاندې د فوج پر ضد د وینا کولو او د خلکو راپارولو تور ولګول سو. ترګري ضد عدالت د هغه ضمانت رد کړ، خو د شاوخوا 9 میاشتو تر بند وروسته د پاکستان سپریم کورټ یې د خوشي کولو ضمانت منظور کړی. د نوموړي کتاب په پېښور کې د کتاب کور په نوم د کتابونو دوکان کې د خرڅلاو لپاره پروت و، خو د دوکان خاوند یار اکبر شینواری د اتوار پر ورځ مشالېډو ته وویل چې د نومبر پر شپږمه د پېښور ټاون 3 اسیسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن دوکان ته ورغلی او ورڅخه د عالم زیب مسعود کتابونه یوړل.
دکان تراغلو ایسی سی ویل دا کتاب بند دا تاسو خرڅوي، ما ورته تاسو سره کوم نوټیفیکیشن یا سر تاسو رښتیا چې مونږ ګورو چې دا کتاب بند کړی چا دې څنګه بند شوی دی، خو هغه وی نه ما سره هیڅ نشته، خو دا کتاب مې خو ښایسته طریقې سره راټول کړ، دکان یې سیل کړ، بیا راته وی تاسو آفس ته بیا راشئ. نو مونږ سهار بیا آفس ته ورغلو، آفس کې دوی نه وو، مونږ ورته درې څلور غنټې انتظار وکړو، بیا ما خپل لیګل ایډوایزر فرهاد وکیټ صاحب سره رابطه وکړه او هغوی بیا ورته کال وکړ. دوه درې زلمام ورته ټلیفون وکړو، خو دوی به ټلیفون نه اټین کړو. سهار لا بیا ما ورته ټلیفون وکړو، دوی راته وی خپل دکان کولاو کې خلاصې کې.
په دې اړه مشال ریډیو د نومبر په 9 نیټه له اسیسټنټ کمشنر تنزیل الرحمن سره تماس ونیولی او هغه دا ومنله چې د دیش او څلوېشت په شمیر کې کتابونه په قبضه کې اخیستي دي.
بوک چې کم کنفیسکیټ شوی دی دغه چې کم دی پبلیشر رجسٹر نه دی هغه بیس باندې دغه شوی، خو مونږ ته چې کم نوټیفیکیشن راغلی چې کم بوک هم رجسٹر نه دی پبلیشر رجسٹر نه یا ټول کنفیسکیټ کوي. نو دی بوک شاپس کې چې څومره وو آلموسټ وی و 30-40 پورې وو.
نو اوس دی کتاب کې مسله څه وای، یعنی دا وجه څه وای؟ دا
کوئی ډون نه چې ماته څه دغه نشته څه ډایرکشن دی هغه باندې مونږ
د دکان د تړلو په اړه تنزیل الرحمن ول چې دوی هغه دکانونه تړي چې د کرونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي لارښوونو عمل نه کوي. د د پوینا کتاب کورې حمزه کو تړلې چې پر لارښوونو عمل نه وکړي، او د پیدا د دکان خاوند او هلته کسانو ماسکونه نه تړلي، خو یار اکبر شنواری بیا ادعا کوي چې دوی ماسکونه تړلي ول او پر دکان یې لیکلي دي چې هیڅوک دی بغیر ماسکه دکان ته نه ورننوځي. د کتاب لیکوال عالم زیب مسعود د نومبر په 9 نیټه مشالې ډول چې د حکومت لخوا د دې کتاب په قبضه کې د اخیستو خبر لړزولی او خفه کړی دی.
زه دا وایم چې لکه آئین خو د لیکلو یا د ایکسپریشن د ویلو د خپل آواز د رسولو خو حق ورکوي. موږ خو څه ټوپک نه لرو، موږ خو څه تشدد نه کوو د چا سره، موږ د چا حق نه وایو، موږ خو خالي هغه خبره کوو چې مقصد هغه رښتونی خبره ده. او بیا ما دا هم ورته ویلي وو چې ګوره چې دا زما کتاب کوم لیکلی دی 63 یې دی، هر شی ثبوت لرم، یو تاسې شی نشته ده چې هغه زه ثبوت نه لرم. زه دا وایم چې دوی د عدالت ته لاړ شي، ما دا بالکل چیلنج کی چې ګوره دا خبره زموږ پر ریاست خلاف کړې ده، دغه څه ثبوت لري چې زه ثبوت ورته مخامخ کړم.
عالم زیب مسعود زیاته کړی چې په کتاب کې د ظلم هغه داستانونه نه دي لیکلي چې د په وینا په قبایلي سیمو کې د ترګر عزت پر مهال له خلکو سره سوي دي، ځکه چې د په خبره د هغو ثبوت ورسره نسته او یوازې هغه خبرې لیکلي چې په اړه د ثبوتونه لري. د ول چې د کتاب په بازار کې د نه خرڅلاو حکومتي اقدام به په عدالت کې چیلنجوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د سوات ضلع انتظامیه وایي له هغه راهیسې چې په سیمه کې د کورونا وایرس دویمه څپه پیل شوې، له دې ناروغۍ لس تنه مړه شوي او شاوخوا شپږ اویا نور له هم له دې رنځه کړیږي. انتظامیه دا هم ویلي چې هغه څوک چې له کوره بهر وځي او ماسک یې نیوي چولی به 300 روپۍ جرمانه کوي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي ډیری خلک له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې نه عملي کوي او حکومت ته به ګرانه وي چې یو زیات شمېر کسان جرمانه کړي. نیاز احمد خان رپورټ اورو.
په سوات کې د صحت محکمې او ضلع انتظامیې لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه تیره یوه اونۍ کې د کورونا کیسونه زیات شوي، نو ځکه ضلع انتظامیې د احتیاط په توګه سخت هدایت جاری کړي چې پکې ماسک نه اچول جرم ګرځولی شوی. د غرنګه خادو او نور دستورو لپاره خصوصي هدایت جاری کړی شوی. د ضلع سوات اضافي مرستیال کمشنر حمید خان په دا اړه مشال ریډیو ته وایي،
د سلسله کې چې کوم دین موږ هیلث ډپارټمنټ والا سره هم میټینګ کړو او بل ورځو او ټول اسسټنټ کمشنرز هم راغوښتي وو، هغه ته هم چې کوم دین موږ مونږه هدایت ورکړی دی چې تاسو چې کوم د ګورنمنت کوم پالیسی دا کوم ایس او پیز دوباره راغلی دی هغه تاسو چې کوم د سټریکټلی امپلیمنٹ کړي کاغه د بازار حواله سره دی کاغه د شادی حال حواله سره دی کاغه د پبلک ترانسپورټ حواله سره دی کاغه د انسټیټیوشنز حواله سره دی د ټولو ته مونږه چې کوم د وینا ډیره سختې سره کړی دا چې خپل خپل ایریا په ریسپانسبلټی کې چې کوم دنو دا ټول تاسو امپلیمنٹ کړي انشور کړي بازارونو کې وګرځي لوډ سپیکر باندې اعلانونه هم وکړي چې خلک چې کوم دنو احتیاطي تدابیر اپناو کړي
د سیدو شریف دلی روغتون ویان ډاکټر نجیب الله وای چې سواد کې د کورونا کیسونه اوس بیا په زیاتېدو دي او دا وخت سیدو اسپیټال کې 15 د کورونا رنځوران داخل دي دوی د نوې رنځورانو لپاره خصوصي بسترې لګولي
ځکه نه سیکنډ لهر چې کله شروع شوه سیکنډ ویو نو دا کې سره سیدو ټیچینګ عمل چې ده به الرټ شي دا موجوده حالت کې زموږ سره 25 بیډ ایچ ڈی یو ده او 25 بیډ سین زموږ آی سی یو ده او موجوده صورتحال دار چې په سیدو هسپتال کې 15 مریضان چې دي هغه زموږ سره داخل دي قوم ته اپیل دی چې سیکنډ ویو دی او اسیم دا وینټر سیزن دی پدې کې فلو ډیره زیاتې او بیا کورونا صورتحال دی نو چې کوم د حکومتي سوپیز دي کوم چې ځلي انتظامیه کوم سوپیز وي نو قوم له پکار دي عوام له پکار دي چې هغه سوپیز سټریکټلی چې هغه فالو کړي
ولې په سوات بنګوره کې زلمی ماجد الله وای چې د حکومت او محکمسیت لخوا جاری کړی شوی کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل په ټوله سیمه کې د نش برابر دی
سوات خلګي د بازار کې اوس ولاړ نو یو قسم دلته په سلو کې بچرته دوه کسانو ماسک اچولی او نور یو قسم دلته ماسک نه احتیاطي تدابیر سره شتنه او جرمانی حساب شونو جرمانه خود ته سو ایم جی واخلي ځکه چې دوم رډیرو خلکو نه بس دو چا چا نه جرمانی اخلي
د سوات سیاست محکمې لخوا جاری کړی شوې شمیرې تر مخه د کورونا وایرس راتلو وروسته تر دې دمه 115 تنه مړه دي 3018 خښوي دا وخت 15 تنه د کورونا وایرس رنځوران دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان رپورت مو اوریدو او اوس افغانستان د سولې په اړه نوی خبرونه د افغانستان د سولې په خبرو کې د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وای په قطر کې روانه خبرې لکم خند سره نه دي مخامخ شي بلکې نوی پړاو ته رسیدلی دي تر دې مخکې د طالبانو دولت مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وي په قطر کې د دواړه مذاکره کوونکي پلاوی د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوخت دي سالم احمد صالح رپورټ راکوي
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیات یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکیچ سره نه دي مخامخ شوي فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر د 12 روانې دي نن سبا یو نوی پړاو ته داخلي شوي دي
مذاکرات به بنبست مواجه نه
مذاکره له خان سره مخامخ سوی نه دي بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نیو پړاو ته داخل شول هلمن یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندیشنو سبب دي خبرو تکشینو
د شنبې په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیاتونو متضادو څرګندونو اندیښنې ولاړې کړې وې طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یوشت مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه سوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل سوې ده خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو له مقدمې پرته پر یوشت مادو په اصولو کې موافقه سوې خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسمن د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرزالعمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی د ملي پخلاینې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نور سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د جوړېدو سباندې شپږ میاشتې کېږي خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو اوس د مشال مرکه 19 پروگرام درته ورو د دیونه په خبرونه کې زموږ همکار ګلیاز د پاکستان د دولتي رادیو د خبرونو د روانو چارو خبرونو ل مشر عبدالهادي مایار سره د پر ژوند او کار خبرې کړې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډمنودونکو د مشال مرکه کې زستا سکوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. د مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره ځانګړې خبرې کوو. د هغې د ژوند او کار په اړه به خبرې واوري. نن سره د پاکستان د سرکاري رادیو د کې د روانو چارو او د خبرونو مشر عبدالهادي معیار صاحب ملمه دي. عبدالهادي معیار صاحب، تاسو ته مشال رادیو په دې ځانګړې خبرونه کې هرکلی وایم.
کم
سره تعلق لري
مایار نوم کی مای ہوتا د دې کوم یو انټرېسټینګ بیک گراوند دی چې هغه بیل تاسو ته ضروري کړم. دغه کی ما به مخکې لکه شاعري او ادبي سره شاعري او ادبي سرګرمه زمونږه چې کوم ډول لکوانی نه وي، نو هغه وخت کې ما بل تخلص لرم.
او
زما استاد پروفیسر قلندر مومن صاحب ما ته هغه د معیار تخلص کوم دی، دا هغه ما ته ویل او استاد کله دی او نو ما دا لپاره زما دومره پوهه کې مینه و دغه چې هغه په دغه باندې دا هغه زما لپاره د هغه چې کوم تشخیص و یو کوم وړاندې و دا زما لپاره بالکل دی حکم په شان دی.
خو
دا اصلي کله ورځې کو نه چې هغه ما ته معیار وی او هغه ما ته قلندر مومن په ټول عمر ما ته پوره نوم لسی عبدالهادي معیار. نو دا هغه وخت نه
پاکستان ٹائمز ورسپانی سره شوی
دا دا 84 وخت دا پاکستان ټایم خو امبینا یو مترقی انګلیزی کې به اخبار وو چې د دې چې کوم دغه نام مشهور چې کوم مترقی شاعر او ادیب دی فیض احمد فیض هغه د دې مدیر پاتې شو او میا افتخار الدین د لاهور وو دا یو دا ټول یو مترقی ګروپ وو د صحافیانو. دا هیڅ کوم خو بیا چې کنا ماشاءالله او هغه څنګه بیا چې دی دا په سرکړې کې ځی کې واغستې شو نو دا پاکستان ټایم نه پاس بیا چې کوم دې نو لکه ریډیو پاکستان تر عالم کو ریډیو پاکستان سره سره ما کوم دې نو مسلم اخبار په هغه وخت کې دا هو مثلا پاتې دې انګلیسي کې دی اخبار هغه پاکستان اثر ورکړي اسلام آباد کی نو دا بیا چې روانې دي ځکه څنګه تاسو معلومه ده صحافي او وکیل داسې وکالت او صحافت دوه داسې پیشې دي چې په دې کې سړي پیو دی چې په آرام نه شي کېناستي. نو موږ به په ریډیو پاکستان کې هم زه چې کوم دینو سب ایډیټر اسسټنټ نیوز ایډیټر نیوز ایډیټر او وسطه سره هم موږ په مختلفو اخبارونو هم نیوز ایډیټر کوم کار کوو. بیا زه د ایرنا کوم دینو درې څلور کاله زه د ایرنا انګلیش کورسپاندنټ پاتې شوم. وروسته بیا چې کوم دینو شنهوا د چین شنهوا نیوز ایجنسی کې څنګه نو اخر کوم پرېره موږ زوبار انټر نلس سیاسي کار کړی دی او دا غیر کابل په ریټایرمنت راکول او دا که شم دي دا سفر د کوم ځای ته سفر ته چې په یو وخت په پښتو ژبه کې کوم خبر ټلویزیون دی خبر نیوز په هغه کې هم د کوم سره ما وخت تیر کړو وخت تیر کړو او لکه په هغه کې مې وخت تیر کړی دی. نو ما یعنی دا د صحافت د فیلډ زما چې کوم دی نو پرنټ او الکترونیک میډیا دواړو کې ریډیو ټلویزیون اخبار نیوز ایجنسی او تقریبا
چې میډیا د رسنیو سره تړلي څومره هغه دي څنګه دي تاسو ټولو کې هغه کې کار کړی دی. خو یو درنو اوریدونکو ته دا هم لکشانی معلومات ورکو چې تاسو ادب او شاعري هم کوله په اتیم لسیزه کې څنګه تاسو ویلي تاسو پښتو شاعري هم کړی دا غزلونه هم هغه کړی لیکلي دي نو په دې اړه راته لګوای ګلیاز
موږ پښتو ادب چې کوم وخت کې لکه زموږ ادبي سرګرمي موږ شروع کړه له کوانی نه بالکل داسې وایي چې یعنی موږ چې کوم یو لسم دو لسم کې یو خو د کور ماحول زموږ نه داسې و چې هغه لکه یو علمي او ادبي ماحول زما تر چې کوم دی نو د پیژنې هغه او زموږ د مشر د تر سي نو علي حیدر بازر هغه دا ټول زموږ د کور سرګرمې ادبي شخصیتونه وو د غیر نو هغه په وجه باندې زموږ د ډېر شورو نه چې کوم دی نو ما با شاعري کو دا نظم مې لیک غزل مې لیک او مختصره افسانه چې کوم ده لنډه کیسه لیکلی دا او نظمونو کې ما چې کوم دینو آزاد نظم هم لیکلی دی او دغه دې یو نوی صنف ما په هغه وخت کې دا کړو په پښتو کې په لومړي ځل ما دا معرفي کړو کته تخلی دی دا دې چې دا انګلیش ته راوړې دی انګلیش بیا اردو ته هم راوړې دی ما پښتو کې دا انټروډوس کړو او په یعنی دا په کال کې شپږ اتیا په تر دوران کې زما ډېر ترایل چې کوم دینو هغه د پښتو په هیواد اخبار او وحدت اخبار کې چاپ شوي اوس هم پر کار باندې موجود او نو دا هم زما یو کریډیټ په ادب په میدان کې دی چې لکه ما یو نوی صنف په پښتو شاعرۍ کې معرفي کړی او زیات خو زیات دغه ما چې کوم دینو غزل او نظم ته
ورکړی څنګه تاسو تاسو ادب سره ډېر زیاته نږدېوالی تاسو لرئ شاعري او غزلونه کتابونو سره هم دا خو ارومر خبره ده ډېر زیات شوکي کوم کتابونه ډېر زیات خوښ دي
د ماشوموالي نه زما جون چې شروع شوی دی په کتابونو کې شروع شوی دی او داسې چې لکه په دروازې په موږ چې کوم دی نو لکه دوه درې کتابه ما دروازې کتل
کړه
نو ما د ادب او د شاعرۍ نه چې راواخلي نو سیاسي او سیاسي کوم فلسفه ده او پولیټیکل ساينس کتابونه دي تاریخ کتابونه دي انګلیش لټریچر دي او دغه دا فلسفي پوری دا میتافیزیکس او مذهب پوری هر کومه څه ټول عمر په تفصیل کې اوس هم ذکرم نو کتاب سره ما مینا او پرچ کوم دا رښتا
کم دسی کتاب دے چھے تاسو وای چھے زی بار بار وای ما کم دسی یو کتاب تاسو دیر زیاد خوخت ہے لکا دا خو دیر گران ہے چھے سارے یو کتاب نو مخلی خو کم دسی کتاب دے چھے رس تاسو وای چھے را دا پا
نو دیر داسی کتاب ہونے دی لکا یو انسان دا نیش ویلی چھے زمان یو کتاب دو رنگ اپنا خوختی اپنیم بار بار واریم چھے بار بار دا کتاب ہونے دو اوپورم لکا دا پالو کوئی خوچے کم دی الکیمست کتاب ناول دی او الظاهر دی او دا گارڈ آف فیفت ماؤنٹین نو دا زما ډیر زیات خاص کر دا گارڈ آف فیفت ماؤنٹین دا لکه ما وړم غوړی چې بار بار یو ګورم دا چې دا وخت زما چې کم دی نو دا ویل ډیورانت یو دغه دی د ستوري اف فلسفه په دې کې هغه چې کوم دینو د ارسطوټل او جیمز او نیچه رسل لوخ لتر دغه پور شوپنهایر پوری او د کانټ پوری د ټول د دنیا او د فلسفي راغونډې کړي د فلسفیانو باندې یو دغه ورکړل نو دا کتاب هم بار بار را سره په موتیو بار بار یې ګورم دا چې د اټکس کتابونه دي چې راکې هغه سره وي چې راکې دا وګورم دغه دی لکه اوس د اثر کرمې او اکټیویټیز او خاص کر چې د یو میډیا ارګنایزیشن چې ته هډ یې ډایرکټر یې نو هغه بیا لکه تاسو په خپل پته ده چې زموږ دغه دومره کې لکه سړی هغه مزګو کې ډېر څه نه راځي لکه ډایورس دغه دا شوي خو دا دی چې بیا هم لکه دا څنګه دا کتابونه ډېر تصدیق کې لکه هغه هم چې زه بار بار سړی وي چې وګوري
د کتابونو سره څنګه تصویر صحافت صحافت کې وخت تاسو ډېر تیر شو او ګران مې وخت ایستل بیا تاسو د کتابونو سره دومره مینه نو په دې حالاتو کې څنګه بیا تاسو د خپل چې کوم تاسو هوبیز دی یا کوم شوق هم دی نغې له وخت باسي کنه
وخت باسم لکه هوبیز خو یو خو تاسو ته وایي چې بوک ریډینګ دی زما نو ریډینګ رائټینګ او رومانټیک کوم دی یو انټرېسټینګ دغه تاسو ته وایي چې ګارډنینګ
ها
ګارډنینګ فارمینګ دغه چې بنیادی طور موږ چې کوم دی نو لکه د یو زمیدار کورنۍ سره تعلق لري په خپل ما پریکټیکي دی زمیداری خپل تعلیم سره سره ما په الکوانه کې زمیداری کړی دی نو اوس هم زه چې کوم دی نو ایون په خپل دلته کې تاسو په دغه اسلام آباد کې زما لګون ته کې ما په دې وجه باندې د اسلام آباد خار نه لکه بهر بنګاله سایت ته کور جوړ کړ چې دلته کې ما سره لکه کولاو دی نو دغه په اړه کې خپل ګارډنینګ هم کوم نو وخت زه خامخا په هفته کې چې کوم دی کنه نو بوکس ته مباسم او
باغبانیم کوي صحیح
بوکس کې باغبانیم کوم بالکل بالکل او لکه کتابونو کې داسې وشي چې اکثر د شپې شروع شي منو چې بیا لکه سهار بیا وختي پاتې دي نو د شپې چې څومره کتاب وګورم نو اکثر په کډې وي داسې وشي چې بیا پکې زه یو ټیکس پکې کېدم او ځان سره تاسو ته کتابونو مکمل راځي چې ته مکمل اړیږي اګینټه نیمه اګینټه نو په هغه کې زه هغه حالت کې دفتر کې وګورم که څه ته بهر ځم نو کوم ځان سره یو دوه کتاب ما سره
مخافتي
دا کتاب نه علاوه زه چې کوم دینو ډیلی د قران په دغه باندې تفسیر باندې هم د ما ریسرچ د ډیر شو کال روان دي او دا تفسیر لکه انګلیش نو پای کې زما ډیر سیمه په کلی کلی دي او ډیر می دغه د مخکې هم پروګرام دا و چې دا په زړه د قران یو تفسیر ولیکم خو بیا چې می سو شو کوم تفسیرونه ډیر دي او هغه لکه خاطه سر راشتي نو هغه به از ځای کې دی په دې ما دا سو شو زه د قران په مختلف تیمز باندې لیکل وکم لکه څنګه چې ما دا دي چې د قران او د ساينس کوم ځای کې لکه یو والی کوم ځای کې راځي
صحیح ده
نو په هغه باندې زما زیات انټرست دا دي چې زما دا دا دي چې قران او مذهب کې کوم دي نو دا د ساينس او جن سره اجزا شي نه دي دا هم د دې انټرپریټیشن دي لکه زما په خپل فایندینګز اوس دې تاسو کوم او خلک به وایي چې دا بیگ بینگ تھیوریسټ کوم د کائنات اوریجن او شو دغه پات لا باندې د اوریجن اف سپیشیز چې کوم دی د ډاروین تھیوری چې کوم دا
د خلکو
د فایندینګ دا چې یو تاسو ته دا به تاسو ته بیا چې کوم دی یو وخت په کتابي شکل کې زموږ رامشي چې دا قران نه دا ما ثابت کړی دا ما کړی دا ما کلیم دی چې دا په قران مطابق د بیگ بینگ تھیوری او اوریجن اف سپیشیز چې کوم دی دا قران مطالعه
تاسو مطالعه ډیر زیات
ده دا ټول اکټیویټیز ما غوړیاس ډیلی روانې سار وختي زه پاسمه نورم به څه تلاوت او قران کې څومره دا کوم موږ اوس کوم نه بیا لکه بیا زه سم نه بیا لکه پاسمه نو په ټکو ټکو کې دا ما ټول جون شپې ورځې تیریږي
دې ټکو ټکو جون ته د دې ما صاحب دې ټکو ټکو جون کې کورنۍ ژوند هم څنګه دي ځکه چې تاسو خپل ماشومان ټول ته تعلیمي روزلیم دی تعلیم مو ورکړی دی یو پکې سی اس اس هم کړی دی کپاغه باره کې راته وای
دا خدای فضل دی زما د کورنۍ ژوند ډېر خپل یو کوم ته آسوده او خوشاله ژوند دی هغه تیری کی زما مشالي زوی می درې ځامن می دی او ټونی جوړ دی مشالي زوی می چې کوم دی نو کمپیوټر انجینرینګ کړی دی ڈریم زمی بیا چې کوم دینو هغه د یونیورسيټي اف لندن نه لا کړی دا نو هغه دا وخت د اسلام آباد های کورټ وکیل دی او هغه کله چې ډېر ینګ دی تاسو نوم ډېر ینګ دی خو هغه کامیاب وکیل دی دا وخت د های کورټ هغه د ډریم ډریمر لور می دا نو هغه اوس ډی پی ټی ډاکټر اف فیزیوتراپی هغه په فاینل ایئر کې دا څوک کال وو سوالی شي لکه دغه کال لکه سمستر روان دی
خا
نو دا بیا نو چې کوم دی نو فاست ایئر کې دی یو په دغه کې دی نو دغه یو په لسم کې دی
خا
نو دا دا دې ټول ان شاء الله په خپل دغه باندې ښه روان دي او د خپل فضل رضا ته تربيت مو لکه لري چې لکه هغه لکه زما دغه دا دی هغه نظریه د تربيت ده چې زم چې انسان ماشوم ته ټول عمر د لاس نه کېږي چې ځان سره روان دي هغه په یو داسې لین باندې واچو چې هغه کې سلف سنسرشپ یو په خپل دا فیصله
کوي خپل پوه شي چې دا ښه دی او دا بد دی
بالکل بالکل
لکه تاسو لکه شانې په دې غته لاړ شو دی الکوالې ژوند تلا شو د نو په هغه وخت کې داسې خاطرې چې تاسو وایئ چې یاره هغه د ویلو دي او داسې دي چې تاسو نه هیریږي نه نو هغه د سره کمی داسې د ځایونو ځکه چې تاسو ډېر ځایونو کې پاتې شوي یې د صحافت په میدان کې هم که د ادب په هغه کې وي څنګه کې بینو هم سفرونه هم ډېر کړي دي داسې څه داسې خاطرې تاسو سره شته چې هغه وایي چې تاسو اوسه پورې یادوي یې او درمانې ښې لګي
بالکل ګلیاز داسې خو
یادگیری نوکو عمر بارہ کے مم چلو تو معلوم ہے عمر دمر دے اوسم تاسے آگ رنگ منڈی تڑی وقائی
بالکل بالکل شیتو کالو تو نس دے شیتو کالو کے رات سو میش پاتی دی نو خدا دے کی ان شاء اللہ تاسو تاسو په خپل ځدی دلی ما چې څومره زه اختی او سونه په منډه باندې ټول عمر باندې اوس نه زما چې کم دینو لکه ما چې خپل یو خدای قدرت او خدای یو طرفه کې سي کنه او زما خپل لغه دا چې زه په سر نوی کانو پورې بس اختی او سرګرم شوم کې رو او فارم باندې کېنم نو دغه دا او نو په الکوانه کې تاسو خبر او کړو دې دا چې سر الکوانه کې دا و چې زما دوه قسمه سرګرم ده دا به ډیر اختی او یو ډیر سیټ او یو ډیر لږ پورې باندې کې نن تلو
خاص سفرونه هم کوي
سرګرم دې زمونږ
ها
سر سفرونه هم کول او فنکشن هم ډیر ښه کړی دي
ها
زما نږدې په دې په عادت کې چې کومو هغه میا اکبر حیات کا کاخل
ها
د زیارت کا کاخل دی خو په مردان کې وقت کړی دی اوس په کوړه خطر کې اوسېږي ما او میا سیف چې کوم دې پر یاد کا کاخل مونږ دې خط خط څنګه شروع په مردان کې هغه خیالم کې مونږ ینګ نه کار اوس چې زه سوچ کوم نو زمونږ عمر د دې خبرو نو لیکن مونږ هغه خط خط څنګه شروع نه لکه کلندر مومن سیف په انر کې مونږ یو فنکشن کړو د بدر شاه ظفر کا کاخل سیف په انر کې میا تقریم الحق کا کاخل سیف په انر کې مونږ فنکشن کړو نو همدغه د دې سرګرمې بچ کوم دینو مشاهیرو له مونږ ګرځېدو او دا به هم کول دغه شانتې ادبي او تنقیدي مجلسونه به زمونږ کېدل مردان کې زمونږ مشران چې کومونو یو خوا خو دغه زم شمس القمر اندیس سیف او بل خوا ته چې کوم دینو لکه پیر ګوهر سیف وو پیر ګوهر سیف به کې دا و چې هغه سره به ټول څنګه دا ینګ کول چې کوم دی نو مونږ به ټول بس پیر سیف سره به راغونډو او بس یو ګپې شپې به هر وخت
بنډار وم جوړ کړی په هر وخت ټول
انټلیجنس یې مردان مردان ټول انټلیجنس کې وکیلان مو له چیرې راغلم په کیو سور انټان په کیو نو موږ ټول په اړې کې ناستو او دا غره دا دریم اکټیویټیز زما کې کوم دین او هغه سیاسي اکټیویټیز چې څنګه تاسو سره مخ کیو وي سټوډنټ پالیټکس کې موږ کې کوم دی نو په هغه وخت کې یو دغه و په ذهن کې یو هغه چې څنګه کتابونه مو تاسو ته شروع موږ کړی دي نو زموږ په دا کی د شورو نه په مرغوب باندې بدایو دا غو چې موږ یو انقلاب را ولو او دا غریب خلکو او دا بیوزله خلکو د دې جند حقوق لپاره به یو دا کوم دا هغه هغه سلسله کې هغه جدوجات کې ټول مرز موږ تیر شو هغه دا موږ لګیو په هغه کې دا و چې هغه ورځ د مارشل لا ورځ وینو پکې به کوم دې نو پکې به راته چې توریزم درته زه او شل قسمه دغه به وي خو موږ هغه خپل سرګرمې جاري ساتلې
مې هر څه تاسو دا خبرې کوي ادبي حلو زلو د شاعري خبره تاسو وکړله تاسو شعرونه هم لیکلې دي که سو شعرونه موږ ته زمونږ درنو اوریدونکو سره شریک
کړئ یو غزل دې ما لږه مو د مخکې لیکلو
ښه
نو دا به زه د خپل ملګري ستاسو د کولیګ پامیر ساحل صاحب ته ځالې کوم.
صحیح ده,
ځکه چې هغه مونږ سره تاسو ته پته ډېر ښه وخت تېر کړو او ډېر ښه ملګری یم. یو ځین کار کړی دی د هغې د زما سره صحیح خبره دا ده چې ډېر ینګ وو زستاسو دواړو ډېر مشر یم. خو زما تا سره هم ډېر خاص ستاسو ښه پروګرام دغه دوستانه وو. خو مونږ یو پروګرام ویلی یو دی
بالکل وو,
خو دغه سره چې کوم دی نو پامیر ساحل سره زما یو خاص مینه وه. نو دا زه هغه ته
صحیح ده,
دا یو غزل دي دا ما لږه موده کې خصوص لیکلې دي. زما او ستا د عشق کیسه هم عجیبه غونډه وه, زما او ستا د عشق کیسه هم عجیبه غونډه وه, د اور اوبو دغه رشته هم عجیبه غونډه وه. زه دې قاتل کړم هم په ما دې زما ځان قتل کړ, زه دې قاتل کړم هم په ما دې زما ځان قتل کړ. قاتل ستا د دین نشه هم عجیبه غونډه وه.
ډېر ښه,
موږ د خپل ځان غوښې په خپلو بچو خوړلې, موږ د خپل ځان غوښې په خپلو بچورو خوړلې, د سرمایې د فلسفه هم عجیبه غونډه وه.
ډېر ښه, ډېر ښه. تاسو په کوم کوم ځایونو کې پاتې شوي, سفرونه کوم کوم ځایونو ته کړي, کوم کوم هېوادونو ته مو کړي دي؟
زیات تر زما چې کوم دی, خاص کر چې کله بیا ریلی پاکستان ما جایم کړ, نو زیات وخت زما په اسلام آباد کې تیر شو. اسلام آباد کې لکه اسلام آباد کې یو وخت داسې راغی چې زه پېښور ته لړم د یو دوه کالو دپاره, او خو پېښور کې ما چې کوم دی نو د کال ته کوم داسې دغه تیر کړ تېنې ور, چې لکه په هغه وخت کې هغه وخت داسې و چې ډاکټر نجیب دا رجیم د غورځېدو هغه ورځې وي. په هغه ورځو کې حنم کې د ریډیو پاکستان تاسو ته اندازه لګېدي چې تاسو ته پته ده چې لکه په پېښور کې سړی ناستې د کابل رپورټنګ هغه نه شي کولی, خو هغه ما به لکه د افغان افیرز باندې چې کوم دي دو سلور رپورټ ما ورکړو, نو بیا دلته کې هډ کوارټر والا مجبور شو چې هرته خو دوی موږ نه ډېر غټه غټه ستوری راکړي, نو بیا دې هغه ته ما هغه شایع کولی خبر رہی سروس کے خاص کر داسې خبر رہی تھا مجبور شي جیسا لکا ٹرانسفر کی, دا یو کٹا سزا چې کوم دی سروس کی نو کرے کی هغه یو بل ځای ته بدلول دی دا ٹرانسفر کول دی, نو هغه وخت کې زمانہ ادارې څونه خپه شو چې ځای ته کوم دی نو تربت تا بلوچستان تربت نه بدل کړم. تربت هغه چینه اور حالم کې هغه زمانہ پاره ډیر وړو کې سټیشن او زمانہ هغه وخت کې وتا نک خوتونه دغه نو چې کېنی یعنی دونه وړو کې سټیشن ته دغه شم, او هغه وخت کې ما چې کوم دنه تربت کې هغه چې ته نه اوروم یو دوه کال تل کو هغه ټول نه تاس پیریډ او دا چې هغه تاس پیریډ اوم ما چې کوم دنه د بلوچستان چې کوم سیاسي قوتونه او چې کوم ادبي خلکو سرګرم اخی کې ما دومره مینا او محبت ځان د پاره دونه دوستانه پیدا کړې, تر اوسه پورې ما سره هغه خلک چې کوم دنه رابطه ساتي او کروزانه مې په ځان مدري مرو ته خامخا دې فو
په دې رادیو پاکستان کې ستاسو سومره د کلونو په هغه راوالو نو سومره وخت مو شو دی کې
رادیو پاکستان ما د نیوز پښتو نیوز باندې او سر ډیټل په هیڅ باندې نه او نول تاسو سره راځي چې ځان کړو, او بیا چې کوم دی نو لکه هغه نظر اسسټنټ نیوز ایډیټر نیوز ایډیټر ډیپټی کنټرولر کنټرولر او اوس دا بیا ډایرکټر پوسټ باندې رول افیدم
اوس یې مشري کوي تاسو.
نو پتی دې او پتی دوران کې ما تقریبا چې د ریډیو جرنالیزم هر شو باقی په نیوز کې په رپورټینګ کې په نیوز ډیسک باندې په کرنٹ افیر باندې په مانیټرینګ کې ایز داسې یو دا مې نه دی پریښې په ویب ډیسک باندې سوشل میډیا دا سوشل میډیا ویب ډیسک انچارج هم زم, نو لکه ایس شی مې داسې نه دی پریښې په دې فیلډ کې چې هغه ما نه دی کړی, نو هر څه مې تقریبا چې کړی دي.
مایر صاحب دې کې یو دا پښتن څنګه تاسو ویلې تاسو زمنګ مشران هم یې, نو په نور لسبا سلور اتی ایم کال کې د رادیو او وسنی وخت کې د رادیو څنګه تاسو ګورئ؟
څه خبر دی یو رادیو یو ریډیو پاکستان کې دوا اداري څنګه راځي؟ ریډیو که تاسو ګورئ نو ریډیو افادیت اوس هم حق عمر دی, ریڈیو افادیت
تاسو په نظر باندې د سوشل میډیا راتک سره یا د ټی وی چینل راتک سره په 2000 کار کې یا په 2010 نه پستا د دې ارزښت ختم شوه نه دي
ارزښت ختم شوه نه دي دا دی وجه دا یو خو چې کم دین ولا کاستا چې کم کلیوالي سیمې دي لری پروتې سیمې دي الته کې چې دا انټرنیټ رسائی نشته دا اخبار هم الته کې نه دي ټول دې خلک به تاسو ته دې دي چې بجلی نشته په کولو کې نو الته کې خلک چې کم دین بغیر د ریډیو نه خو بل څه شي شته نه
لکه
ریډیو به راغی په اخر یو کې به تاسو دې دي چې په ګاډو کې تورلو په داسې موټرو کې چې څومره راغی نو هغه خلک ریډیو وري
لکه
څنګه هم ته کې دې ورې دي چې نو ټول څه میډیا ورې دي نو ریډیو به تل لازم دی په اړه چې اوري اوس کې کوم دی لکه موږ خپل یو ریډیو پاکستان او نور د هم داسي چې کوم دی نو اپس موبایل اپس ته ورکړې دي چې هغه په خپل موبایل باندې زه تیر کال په سرکاري یو دوره باندې بیجینګ ته تلم زه مو ما سره زمانه د ډایرکټر انجینر دی په دې کې چې دا شو نو هغه لکه هغه وخت پورې مالا دا اپ نو ډاونلوډ کړی او هغه ما ته وی چې راځي ما ته وی نه یې خبرنامه وخت شو ما چې کوم دینو ما اوس خبرنامه دا په دې ځل دی نه اورم ما ته وی چې اوس دې نه اورم نو هغه فورن هغه اپ ته ډاونلوډ کو ما ته ونه کول په بیجینګ کې موږ دا څه اوریدل چې موږ په اسلام آباد کې ناشو نو اوس خو دا کوم دیل څه هدي او
سہولت راغلي دي
تاسو په ډیر خلک نه دی چې موبایل اپ باندې چې کوم دینو اوموري دي شي نو لکه هر طرف ته چې کوم دینو لکه هغه خبر هغه افادیت کم شوی نه دی زیات شوی دی کم شوی نه دی د میډیا د ډایورسفیکیشن او د میډیا د ترقه په وجود چې کوم دینو
تاسو خبره کوله چې دوه فرقونه دي د رادیو او د رادیو پاکستان هغه ټیم تاسو ته تاسو کو چې هغه وخت کې او وسنی کې سم
او رادیو پاکستان کې دا وکی لکه رادیو پاکستان او بلکې ټول د مطابق مزدا وې ما سرکاري میډیا مطابق په دې باندې زما یعنی د رادیو د نوکرې نه علاوه زما ریسرچ هم ډیر زیات پبلک براډکاسټینګ نو ټوکې سم براډکاسټینګ یو کمرشل براډکاسټینګ یو پبلک براډکاسټ پبلک براډکاسټینګ او اکثر د خلک چې کوم دی او ته پبلک سیکټر براډکاسټینګ پبلک سیکټر براډکاسټینګ ته پبلک براډکاسټینګ پبلک براډکاسټینګ دا چې هغه ته یو خاص مقصد یا مقاصد د حصول لپاره دا کی دی نه د پیسو د ګټلو لپاره یو ذریعہ نه دا اکثر میډیا خو چې کوم دی کمرشل میډیا خو د پیسو لپاره خلک یو چینل کولو کې یو اخبار
او اهداف یې دا غل لپاره سیدا
پبلک میډیا د خصوصي اهداف لپاره خبره سیدا دا غل لپاره دا کیږي ریډیو پاکستان هم پبلک براډکاسټینګ دی او دا اکثر خلکو دا خیال دی چې دا د پاکستان د حکومت ترجمان دی خو دا لکه حقیقت کې یو ډېر وړه خبره شي لږه لکه چې ریډیو پاکستان دلته کې دا د سټیټ میډیا دا د ګورنمنت میډیا نه ده
صحیح ده
نو پاره کې لکه یو ټیم دا سره دی چې د پاکستان یو وزیر اعظم چې کوم وو نواز شریف هغه د یو تقریر کو او د جګانو خلاف خبره وکړه د هاي سپریم کورټ خلاف خبره وکړه هغه مال چې خپل زمان دي کنټرولر راځي دا هغه چې کنټرولر ما ته وی چې دا مو ته فورن کټ کړه خبره او هغه لکه ما چې کټ کړو ډیر خلک درځي تا د پرایم منیسټر خبره کټ کړه ما وې مې دا کټ دا مشکل مې کېږي ځکه موږ سټیټ میډیا یو چې اوس وینځي چې د حکومت یو اکسیکټیو پوزیشن په خپل کې د غوړې اختلاف دی
اختلاف دی
خپل چې کوم دی نو نو لکه دا مالته دا فرق دا دی چې دا د سټیټ میډیا ده
صحیح ده
نو په هغه کې موږ چې په دې خبرې داسې نه یو چې هر څه د حکومت کو لکه اوس موږ چې کوم دی نو ډیر شپې ساته موږ اپوزیشن ته چې کوم دی نو
وخبر کوي ښا
نو دا کې او په دې کې هم په دې کې دا شي چې بعضې وخت کې لکه د حکومت لګون ته کې هولډ سیوا شي یا لګون ته کې کم شي یا چې کوم دی نو د حکومت پالیسي لکه سخت شي نو دغه فرق چې ما وی کنه نو هغه داسې چې دا کوس کې پتا باندې یو حکومت پالیسي لکه غونته کې سخت دی تا مجبور کی نو ته بیا څه کولې خو نشې کنه
صحیح په دا پروګرام د پای شي به هم دی معیار صاحب زمونږ قدرمن اردوونکو ته بیا ځوانانو ته په خاصه توګه معنی د رادیو د افاده د دې د ارزښت او د دې هغه معنی کته څه پیغام لري زمونږ درنو اردوونکو سره د مشال رادیو زمونږ چې کوم قدرمن اردوونکو دي نو د قبایلی زلو نواخلی تر افغانستان ګډ ګډ پوری استاسې دا غږ اوري، نو هغوی لپاره استاسې څه داسې پیغام وي؟
بالکل ګلیا، استاسو با لیدل دي چې په کوم میډیا په کوم چینل باندې کوم ځای نه ناشي، تاسو خپل فیډ بیک باندې نظر تاکې دي کوم خلک زموږ دغه اوري آواز اوري.
بالکل،
نو تاسو با لکه دا اندازه لګولي چې دا یو ډېر افکټیو میډیا ده. یو خدا چې دا یعنی اربن نواخله تر لویسټ رورل دغه پورې سوسایټی پورې ستا بیچ دی، خلکو ته ستا آواز رسي. او بل لکه د ځوانانو دپاره د عام کاري دپاره د دې اهمیت په دې کښې دی چې لکه دې کښې تا ته نه تصویر ښکاري او نه تا ته چې کوم دی نو لفظ ښکاري، نو ته چې کله په ریډیو باندې یو خبره کېږي هغې به تاسو لیدلي چې د هغې اثر ډېر زیات په دي هغه ډایرکټ خلکو په ذهن باندې یو نقش یو. نو همیشه چې کوم دي کوم ته ریډیو کاري وګوره، لسنر وګوره، او ته ټي وي وګوره، نو د ریډیو هغه زیات اټنټیو چې کوم دی نو هغه شوسي د هغه په زیات یادي ده د هغه په نسبت باندې. هلته په ټي وي باندې چې کوم دي نو هغه اټنشن ډایورټ شي تصویر
باندې، ویډیو باندې. عبدالحیدی معیار صاحب، ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واخیستله، د خپل د ژوند خاطرې زموږ درنو اورېدونکو تاسو شریکې کړې. د مشال رادیو قدمونه اورېدونکو، تاسو د پاکستان د سرکاري رادیو ریډیو پاکستان مشر عبدالحیدی معیار سره دا ځانګړې خبرې واورېدې. همدې سره خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړئ، په لوی الله مو سپارم.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
دا مشال ریڈیو دا